سلام نو وخت بخیر د افغانستان په وخت شپې نه بجو شي تاسو ازادي اراري ته واګیس ما کتر د چې خبرونه مطالعه تلل شو خبرونه طالبانو ایوا بریټانیوي جوړه چې عمروري تراویه کلونو زیات دي نیولې دي د بریټانیا سنډي ټایمز ورځپاڼې نن راپور ورکړ چې پیټر چې نه اویا کلن دی او دغه میرمن باربي چې پنځه اویا کلنه ده د فبروري په لومړۍ ډیټا په بامیان کې خپل کور ته روان ول چې ونیول شو د جوړې له اتلس کلن راهیسې په افغانستان کې د روزنیزو پروژو چارې پر مخ بیولې او د هغوی لور سارا انتیوسول سنډي ټایمز ته په ورځپاڼې ته ویلي چې هغوی وزې غوښتل دي هېواد ته خدمت وکړي ځکه چې مینه یې ورسره لري. تر اوسه دا روښانه نه ده چې دا جوړه د څه لپاره نیول شوې، خو د هغوی له لورې پر مخ وړل شوې پروژې چې یوه یې د میندو او ماشومانو د روزنې لپاره وه ظاهرا د سیمه ییزو چارواکو لخوا تاییده شوې وه. پتور هم کې د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو سره د ځواکونو نن یک شمه هم د تیارسي په حالت کې دي. د ترکیې د انټولو خبري اژانس راپور لمخې د دوړو خواو ترمنځ محمد دروازه د یک شمه پوره ست دوه ورځې لپاره د ترانزیت او مسافرو د تګ راتګ پر مخ تړلې ده. د تور هم دروازه چې د خیبر پښتونخوا ایالت افغانستان له نګرا رولټ سره نخلوي د شمه پوره ست وی نوې امنیتي پوسټ د جوړولو پر سر د شخړې لامل او تړل شو. د پاکستاني بي امنیتي چارواکي انټولو خبري اژانس ویل چې تور هم دروازه ټول مسافرو او سوداګریزو وسایطو لپاره لا هم تړلې ده او د دوړ خو هم نتیز وکړه ته تیارسي په حالت کې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون د امریکا د محافظه کارانو په لوی غونډه کې یو ځل بیا په افغانستان کې د پاتې امریکایي وسلو د بیرته ترلاسه کولو په اړه ټینګار وکړ. ډونالد ترامپ لکه تر لږه ډیرې ځله ویل چې د طالبانو لخوا د امریکایي تجهیزاتو د پوځي رازمګذشت لیدلې سخت غوسه کوي. ترامپ د امریکا لخوا طالبانو ته د مالي مرستو یادونه وکړه او ویل تاسو پوهیږئ چې امریکا هر کال افغانستان ته شاوخوا $2.2 میلیارد مرسته ورکوي په داسې حال کې چې امریکا په خپل مرستو ته اړتیا لري. هغه څرګنده کړه که د مرستې دوام عمومي طالبان باید امریکا پاتې وسلې بیرته وسپاري. د کندهار د سوداګرۍ پنګونې خونه وایي سږ کال له دې ولایت څخه د $234 میلیون په ارزښت وچه میوه بهته صادره شوې ده. د طالبان تر کنټرول لاندې بختر دولتي اژانس راپور له مخې د خونې مرسل انجینر عبدالباقي بینا ویلي چې سږ کال 2013 وچه میوه له کندهار څخه بهر ته صادره شوې ده. دغه په وینا انځر شکرپاره او ممیز هغه وچه میوه ده چې هند، پاکستان، متحده عرب امارات او امریکا ته صادره شوې ده. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت وایي چې په لغمان ولایت کې لسګونه لرغوني ځایونه او ګڼه تاریخي سر کشف شوي دي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د شنبه په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه وزارت د لرغونپوهنې رئیس ذبیح الله اسدات په قول ویلي چې دا تاریخي ځایونه په مهترلام، قرغی، الینګر او لشنګ ولسوالۍ کې موندل شوي دي. د معلوماتو له مخې په لغمان کې ویشت تاریخي ځایونه ثبت شوي چې له دې جملې درې د مهترلام خالص پک د قرغی او سورلس د الینګر او سلور د الشنګ ولسوالۍ پورې اړه لري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اوریدلی شئ. د متحده ایالاتونو ولسمشر بیا په افغانستان کې د پاتې امریکایي وسلو په بیرته ترلاسه کولو ټینګار کړی.
امریکا د یو فشار د وسیلې پیس کېدی شي چې د دغه موضوع نه استفاده
د جرمني له نوي حکومت څخه د افغانانو هیلې.
د المان نوي فدرالي حکومت د افغان مهاجرینو سره چې دلته میشته دي د هغوی سره نشه برخورد وکړي.
او افغان خسره د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ملاتړ وړاندې به په خبرونه کې واوري.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا په افغانستان کې د پاتې امریکایي وسلو په بیرته ترلاسه کولو ټینګار کړی. نوموړي پرون په یوه کانفرنس کې ویلي متحده ایالات په کلنی ډول افغانستان ته له $2 میلیارد ډیر مرسته ورکوي، خو دا مرستې به په هغه صورت کې دوام عمومي چې طالبان د تجهیزات بیرته امریکا ته ورکړي. د سیاسي چارو شمېر شنونکي وایي که امریکا پر طالبان فشار وړي ښایي طالبان د یوې معاملې په صورت کې دغه وسلې بیرته امریکا ته وسپاري. نور جزئیات پر راپور کې.
د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا په افغانستان کې د پاتې امریکایي وسلو په بیرته ترلاسه کولو ټینګار کړی. نوموړي پرون شنبه د فبروري 22مه د امریکا د محافظه کارانو په یو لویه غونډه کې وویل چې امریکا افغانستان ته په کلنی ډول 2.5 میلیارد ډالر ورکوي، خو دوی په بدل کې په دې هیواد کې پاتې شوي امریکایي وسلې غواړي. ښاغلی ټرمپ وویل چې طالبان دا وسلې او تجهیزات پلوري.
موږ هغوی ته دا مقدار پیسې ورکوو نو زموږ فوجي تجهیزات دې بیرته راوسپاري. هغوی ټانکونه، موټر، وسلې، د شپې دوربینونه لري. ان له هغو څخه چې موږ لرو نوي دي، مستقیم له باکس څخه راوتلي. دا د باور وړ نه ده.
نوموړي د طالبانو کلنی پوځي رسمي گذشت ته په اشاره په ټینګار وویل چې د طالبانو لخوا د امریکایي تجهیزاتو د پوځي رسمي گذشت لیدلې سخت غوسه کوي. ومغختل د امریکا د ولسمشر د تازه څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبی الله مجاهد نظر هم ولرو، خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې مخکې د طالبانو یوې دولتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په تیرو 20 کلونو کې دوی د ناټو او امریکا په وړاندې په جګړه کې پراخه قرباني ورکړي، او د هغه په خبره د دې قرباني په بدل کې به امریکا ته آن یوه مرمۍ هم بیرته ورنکړي. د سیاسي چارو پوه اسحاق اتمر وایي که امریکا پر طالبانو فشار راوړي، ښایي طالبان د یوې معاملې په ترڅ کې دا وسلې او تجهیزات امریکا ته وسپاري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
اوس وخت لپاره امریکا د یو فشار د وسیلې پیس کیدی شي چې د دغه موضوع نه استفاده وکړي او پر طالبانو باندې فشار زیات کړي. دا به راتلونکي ثابت کړي چې امریکایان په دغه برخه کې څومره جدي دي.
له دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د 2021 کال په اګست کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال په دې هیواد کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات پاتې شوي. دا لومړی وار نه دی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دغه پوځي تجهیزاتو غوښتنه کوي، بلکې تر دې وړاندې هم د بایډن د ادارې له لوري د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د دغه وسلو او تجهیزاتو پاتې کېدل تېروتنه بللې وه، او ویلي وو د دې تجهیزاتو د پاتې کېدو لپاره هیڅ دلیل موجود نه و. نوموړي د امریکا د ولسمشر په توګه د ټاکل کېدو پر مهال هم ویلي وو چې له افغانستان سره مرستې به د امریکایي وسلو په بیرته سپارلو پورې تړلې وي. دا ویلو ده چې امریکا په تیرو 3 کلونو کې په بشري برخه کې له افغانستان سره تر ټولو ډېرې مرستې کړې دي.
نیټه کونو سره مهاله په دغه هیواد کې یو شمېر میشت افغانان وایي هیله مند دي چې نوی حکومت یې ستونزې هواري او نه لا ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له وړاندې د دغه هیواد د نوي حکومت له خوا د کډوالو په سړو د احتمالي سختو پالیسیو د پلي کېدو په اړه اندېښنې زیاتې دي. نور جزات د دې سپږمۍ په راپور کې.
په داسې حال کې چې نن په جرمني کې پارلماني ټاکنې کېږي، په دغه هیواد کې میشت یو شمېر افغانان له نوي حکومت د دوی ستونزو ته د رسېدو هیله لري. فضل حمد انیس چې یو افغان ممثل دی او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دغه هیواد ته تللی، ازادي راډیو ته وویل
د المان د نوي حکومت څخه چې راځي د انتخابات وروسته د افغان په حیث زما خپله دا غوښتنه ده چې د المان نوی فدرالي حکومت د افغان مهاجرینو سره چې دلته میشته دي د هغوی سره ښه برخورد وکړي، د هغوی سره د هغوی پر مشکلاتو باندې سر خلاص کړي او ورسره همکاري وکړي، او په خاص ډول به هغه افغانان چې دلته نوی راغلي دي د جمهوریت تر ړنګېدو څخه وروسته د هغوی سره خو په هر صورت باید ډېره همکاري وکړي، ځکه چې هغوی په هر اړخ کې ستونزې لري، که د کور پیدا کول دي، که د کار پیدا کول دي، که د ژبې زده کړه ده، که د لایسنس اخیستل دي، که نور مسایل دي.
د جرمني د احصایې ادارې د معلوماتو پر بنسټ د 2024 کال تر پایه په دغه هیواد کې د افغان کډوالو شمیر لږ تر لږه 4020 ته رسېدلی. د ویلت امسون تګ او رسپانې د معلوماتو له مخې چې همدا تېره اونۍ یې خپاره کړي، جرمني یوازې له 2020 کال راهیسې 15500 افغان پناه غوښتونکي له پاکستان څخه انتقال کړي چې لا هم 3000 په شرایطو برابر کسان خپل د انتقال پروسې ته په تمه دي. په دغه هیواد کې میشت د زده کړو د برخې فعاله فروزان امیری چې دا هم په وروستیو دریو کلونو کې جرمنی ته کډواله شوې، له نوي حکومت غواړي چې جرمی پیښو ته باید رسیدنه وشي، خو دا حوادث باید په ټوله کې کډوال افغانان اغیزمن نه کړي.
د امنیتي مسایلو په اړه چې تقریبا هره ورځ یو ناورین رامنځته کېږي، له بده مرغه په ټوله کې افغانان ترې زیانمنېږي. د افغانانو په وړاندې توپیري چلند پراخوي. زما نظر دا دی، څوک چې پېژندل شوي چې جرمی مخینه لري باید پیښو ته یې رسیدنه وشي، څو په جرمني کې ټول افغانان او کډوال ترې اغیزمن نه شي،
متاثر از وضعیت نه شن.
د یادونې ده چې د رواني فبروري میاشتې په 14مه یو کس چې د جرمني امنیتي ادارو افغان بللی، په منشن کې د کارګرانو د یوې ټولنې په یو لاریون موټر ور برابر کړ چې 9 کسان په کې ټپیان، خو وروسته ترې یوه میرمن او 2 لور یې مړه شول. د پیښې د جرمني چارواکو غوسه راوپاروله او یو ځل بیا یې افغانستان ته د افغان مجرمینو د ستنولو خبره وکړه. د روان کال د جنوري په 22مه هم یو تن د دغه هیواد په اشافنبورګ ښار کې د چړې په ګزارونو د یو ماشوم په شمول 2 ووژل او 2 یې ټپیان کړل. د جرمني پولیسو د دې برید کوونکي په اړه هم ویلي وو چې افغان دی. د تیر کال په می میاشت کې یو بل کس چې دا هم افغان ښودل شوی و، د جرمني په منهایم ښار کې د ښي اړخو پر یوې غونډې برید کې د یو پولیس په ګډون 2 کسان ټپیان کړي وو چې وروسته بیا ټپي شوي پولیس روغتون کې سا ورکړه. د جرمني حکومت بیا وروسته په یوې چارتر الوتنه کې 28 افغانان چې دوی مجرمان ګڼل افغانستان ته ډیپورت کړل. د یادونې ده چې منشان کې تر پیښې وروسته د جرمني رسنیو له دې ډلې ویلت امسون تک ورځپاڼې د راپور له مخې د دغه هیواد حکومت په 2 الوتکو کې له پاکستانه د سلګونو افغان کډوالو الوتنې ځنډولي، خو ورځپاڼې ویلي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت یې لامل تخنیکي مسایل ښودلي.
په جرمني کې د ټاکنو په نږدې کېدو سره افغان کډوال د خپل برخلیک په اړه اندېښمن دي. په دې وروستیو اونیو کې په جرمني کې 2 افغانان د وژونکو بریدونو د ترسره کولو په شک نیول شوي چې یوې د خلکو پر ګڼه ګوڼه موټر وروسته او دمې د چاقو په وسیله بریدګر دی. دغه 2 پیښو په جرمني کې د یکشنبې د ټاکنو په درشل کې د کډوالۍ په اړه بحث تر بل هر وخت ډېر تود کړی دی. نور جزات په دې راپور کې.
له خپل وطنه څه باندې 4000 کیلومتره لري، سره سیرت خپلې کورنۍ ته وطني خواړه تیاروي. هغه د خپلې مور، پلار او 2 ورونو سره د برلین په دې 3 اتاقه اپارتمان کې ژوند کوي. یو داسې کوچنی استوګنځی چې کابل کې د هغې د پراخې حویلۍ او باغ سره د پرتلې وړ نه دی. سره سیرت په کابل کې د ښځو د چارو د وزارت سلاحکاره وه. هغه ودانۍ چې سارا پکې کار کوه اوس د امر بالمعروف او نهی عن منکر وزارت په ودانۍ بدله شوې ده.
فکر می شد که چی گونه بر از
په هغه ودانی کې به تل دا فکر کېده چې څنګه د ښځو ژوند ته ګټور تمام شو، خو اوس هلته داسې پریکړې کېږي چې پر ښځو د لا ډیرو محدودیتونو د لګولو لامل کېږي او دا زما لپاره بالکل د زغم وړ نه دی.
کاملا غیر قابل تحمل است بر ما.
سارا وایي د جرمني له حکومت منندوی ده چې دوی ته یې پناه ورکړې ده، خو وروستۍ پیښو په جرمني کې د مهاجرینو لپاره شرایط پیچلې کړي دي. لا سارا سیرت سره از موږ له خبرو یوه ورځ وروسته یو افغان سړی په منشن کې وروسته له هغې ونیول شو چې د خلکو پر یوې ګڼې ګوڼې موټر وروست. په دې پیښه کې یوه ښځه او د هغې 2 لور ووژل شوه او پولیسو وویل چې برید اسلامي انګیزه درلوده. دا برید 3 اونۍ وروسته له هغې وشو چې یو کس د چاقو په وسیله د یو وړکتون پاره ماشومانو او کارکوونکو برید وکړ چې یو 2 ماشوم او یو سړی پکې وژل شوی و. په دې پیښه کې هم پولیسو یو افغان چې ټاکل شوی و له جرمني وایستل شي تورن وباله.
خیلی متاثر بودم و شخصا زمانی که
زه ډیر زیاته خپه شوم کله چې دا پیښه وشوه. زه آرام نه وم ځکه کله به چې سړک ته ووتلم،
وختي ما به سړک میرفتم یا به درس میرفتم، فکر میکردم
یا به درس ته تلم، داسې مې احساس کوه چې ټول ماته ګوري او فکر کوي چې زه هم افغانه یم. همدغسې سوچ لرم او د دوی هیواد ته ګواښ یم.
نگاه میکنه و خطرناک است به کشورم.
په جرمني کې د فبروري د 23 نیټې د انتخاباتو لپاره په کمپاینونو کې د دې هیواد د کډوالو پالیسي لا د مخه د بحثونو توده موضوع وه، خو د افغان کډوالو لخوا د تاوتریخوالي وروستیو پیښو دا موضوع نوره هم ګرمه کړه. موږ د جرمني لپاره د بدیل ګوند له غړو سره د یو یخ سهار پر مهال د برلین سړکونو ته ووتلو، هلته چې دوی د ټاکنو پوسټونه لګول. د ګوند لا لوړاندې د افغان او سوریې مهاجرینو د ډلیزو ایستلو غوښتنه کړې ده. ما د هغوی یو غړي ته وویل چې افغانستان د سراسیرت په څیر کسانو لپاره خوندي نه دی.
افغانستان کې تل جګړه روانه ده، هلته بېلابېل قومونه سره جنګي. موږ دلته جرمني کې نشو کولای د هغوی لپاره سوله وکړو. هغوی د افغانستان اوسېدونکي دي او دا کار باید خپله په خپل هېواد کې وکړي.
نظر پوښتنې ښیي چې د جرمني لپاره د بدیل ګوند ډېر پلویان لري او ښایي په انتخاباتو کې دویم مقام وګټي، خو نورو ګوندونو هم د مهاجرت په تړاو سخت دریځونه خپل کړي دي. د جرمني په پارلمان کې د مسیحي ډیموکرات ګوند چې اټکل کیږي ټاکنې به وګټي، د جرمني د بدیل ګوند سره هم نظر دی او د مهاجرینو په اړه د سختو تدابیرو غوښتنه کوي.
People in Germany ask for more.
باید یو نوې سا واخلو، خپل زیربناوي باید اسري کړو څو ډاډ ترلاسه شي چې نور داسې ظالمانه بریدونه او وژنې په جرمني کې نه تکرارېږي.
د جرمني لپاره د بدیل ګوند سره همغږي د دې هیواد په سیاست کې د یو ډول دود ماتولو په توګه ګڼل شوی او د پراخو لارونو لامل شوی دی. دا ګوند د ښي اړخو افراطي فعالیتونو د شک په خاطر د جرمني د استخباراتي ادارو تر څار لاندې دی. سراسیرت په سیاست کې برخه نه لري. هغې د جرمني ژبې د ازموینې لپاره د چمتووالي په خاطر د خپل کور نږدې کتابتون ته مخه کړي او هیله لري چې یوه روښانه راتلونکي جوړه کړي.
حزب کې مخالف بودن
هغه ګوندونه چې د مهاجرینو د اوسېدو مخالف دي باید دا درک کړي چې یو انسان ولې خپل هیواد پرېږدي.
انسان کشور خودش را ترک میکنه.
خو د سراسیرت غوندې د پناه غوښتونکو برخلیک به د فبروري د 23 نیټې ټاکنې وټاکي، ځکه جرمنان به په دې ورځ پرېکړه وکړي چې د خپل هیواد لپاره کومه تګلاره غوره کړي.
پر همدې موضوع مې د چارو لشنون کې ښاغلي خلیل احمد ندم څخه وپوښتل چې د جرمني ټاکنې به پر افغان کډوالو سره اغېز ولري.
ګورې جرمني دلته د خي څورته وایي چې راستګرا په دری ورته وایي دا خلک لکه چې په قدرت کې راضي، قدرت ته راضي دي او څوک چې په اصطلاح چپیان دي هغه اوس تللي کېږي. په دې چې په خپله جامعه د جرمني کې دوی ډېر تبلیغات کړي دي او خلک دوی ته رای ورکوي. دغه دپاره دا خلک چې دي د مهاجرو پر ضد دي او دوی اتا وایي چې موږ چې دغه قدرت ترلاسه کړو باید په افتوار باید تیاری ولاړ وي او دغه مهاجرین بلته هغوی هېوادو ته ور واستو، خصوصاً افغان مهاجر. نو په دې وروستیو کې دغه پیښې چې رامنځته شوي دي، دغه په چړې خلک وهل شوي دي یا په موټر کې ځینې خلک لاندې کړي دي، دا ډېر په غوسه کړې، خصوصاً د خلاصي خلک چې په ګوندونو کې دي. دای بیا د داسې سوء استفاده کوي، غواړي دغه یو پلمه او بهانه جوړ کړي د دې لپاره چې مهاجرین د جرمني څخه وباسي.
بله بله، اوس همدغه وروستیو پیښو ته چې تاسو هم اشاره درلودله، که موږ تاسو پر دې باندې وغږیږو، همدغه وروستیو پیښې څومره د جرمني د نوي حکومت پالیسیانې د افغان کډوالو او د افغان مهاجرینو په تړاو باندې سختولی شي؟
خو به کسام ځینې داسې پیښې دي چې خپل جرمنان په چړې ویلي دي، چا څوک خپل ماینه وژلی، څوک یې وژلی. اما متاسفانه په رسنیو کې دوی دا نه ښیي او دا بیا د مجازي فضا له لارې افغانان هغه پیدا کړي دي او خپروي چې دلته جرمنان دوه مخي سیاست کوي. یعنی هغه پیښې چې د خارجانو لاس کېږي هغه بس برسره کوي او په میډیا کې راوړي، څه چې دوی خپل جرمنان کوي هغه بیا نه ښیي. دغه لپاره فقط د دوی هدف دا ده چې څنګه مهاجر وباسي. نو مهاجر هم خصوصا د سوریې او افغانستان ډېر دي، د نورو هېوادو هم دي. نو دوی ډارېږي چې دا اسلام پاله افراطي خلک دلته ځای په ځای شي او د داعش او نورو تروریستي ډلو په چوکات کې دلته تنظیم شي او خطر پېښ کړي. دغه لپاره نو دوی بل دا شي د ولس هم غواړي چې دلته د دوی کارونه چې دي د خارجانو کې وي، دوی هم نه غواړي چې دلته خارجان اوسي. نو دغه علت دی چې په جرمني کې دغه غږ پورته شوی دی د مهاجرو ضد غږ، چې څنګه د مهاجر مجبور کی چې بالاخره په زور یې په هر شکل یې د جرمني څخه وباسي. خصوصا افغانان خو تاسو ګورئ چې اکثرا اقتصادي مشکلات هم لري او بل سیاسي مشکلات هم پیدا شوي دي. هلته د تحصیل زمینه برابر نه دی، د نجونې د شپږم صنف نه پورته اجازه نشته درس ووایي، پوهنتونونو دروازې تړل دي، ښځو ته د کار حق نه ورکوي. دغه یو اساسي علت دا دی چې افغانان وطن پرېږدي او اسانه لاره دغه جرمني او دې خواته خواته چې دوی راځي.
بله بله، اوس انادم سه سره دی چې دومره ستونزې افغانان ګالي یا په اوس په اروپا کې میشته، په خصوص په جرمني کې د جرمني ټاکنې روانې دي. دغه ټاکنې به وشي، د نوي حکومت د ټاکلو په تړه باندې به دوی خپل پریکړه ونیسي. خو آیا د جرمني د نوي حکومت د افغانانو د ستونزو د هواري په برخه کې به خپل پالیسي په نظر کې ونیسي کنه؟ دوی به خپل سخت دریځ ته لکه څنګه چې تاسو ویلي خيارخي ګونده، دوی دغه سخت دریځ ته خپل ادامه ورکړي؟
دوی خو غواړي، اما خوشبختانه چې په غرب کې په امریکې کې دی وادو کې سیستم کار کوي، نو په سیستم کې بیا دلته د حقوق بشر مدافعین ډېر دي په دې وادو کې، او په رسنی کې هم دوی لاسرسی لري. دوی کولی شي چې د محاکمو له لارې یا د مظاهراتو له لارې او د مبارزاتو له لارې د دغه حکومت پریکړې ته خنډونه پیش کړي او پرېنږدي چې دوی داسې یو عمل ترسره کړي چې بالاخره د دوی نوم په جهان کې بس شي. بالاخره دوی په هغه وعدو کې چې مهاجر ته راځي تاثیتونه راوپاروي د جرمني په مقابل کې. دې مسایلو ته هم د جرمني خلک ګوري، چې ټول جرمنان داسې نه دي چې ټول غواړي. حتی دوی بل دا چې خود مسله دا ده چې دوی خود بشري قواو ته ضرورت لري، او تاسې کال په کال چې ګورئ دلته په دې وادو کې نسل لګیږي، په دې چې دوی اکثرا اولاد نه راوړي. نو د بشر د قواو د تکمیلېدو په خاطر باندې دوی مهاجر مني.
د چارو شنونکي ښاغلی خلیل احمد ندوم چې موږ سره مرکه کړې وه.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو سلیر وساته.
اسرائیل د فلسطینی بندیانو خوشی کول زندولی ویلی دی چې دا کاری د دل لپاره کړی چې حماس د اوربند موافقه خلاف د دوی اسیران تحقیلوي. اسرائیل صدر اعظم سوزله حماس د اوربند موافقه په سرغړونې تورن کړی دی. تفصیلی راپور.
اسرائیل د حماس سختری زړه د اوربند تړون په پرلپسي سرغړونی تورنه کړي او اعلان کړي چې د 600 فلسطینی بندیانو چې ټاکل شوی و د 600 اسرائیلي برمتو د خوشی کېدو په بدل کې آزاد شي زندول شي دي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دفتر د یکشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل د فلسطینی بندیانو خلاصون به تر هغه وخته وزندول شي چې ډاډ ترلاسه شي چې راتلونکي برمته کسان له تحقیرونکو مراسمو پرته آزادي شي. په دې بیان کې ویل شوي چې حماس برمته تحقیر کړي او هغوی د تبلیغاتي اهدافو لپاره کارولي دي، چې دا کار د تړون ښکاره سرغړونه ده. حماس چې امریکا او اروپایي اتحادیه یې ترهګره ډله ګڼي، د شنبه په ورځ شپږ اسرائیلي برمته په دریو پړاوونو کې خوشي کړل. د توافق له مخې اسرائیل باید د دې کار په بدل کې 602 فلسطینی بندیان خوشي کړي. حماس د تیرې یوې میاشتې په څیر د برمتو د خوشي کولو پر مهال تبلیغاتي مراسم جوړوي. اسرائیل وار له مخه د حماس تبلیغاتي مراسم شرمونکي بللي او ملګرو ملتو هم د حماس دا کار غندلی او د هغه د درولو غوښتنه یې کړې ده. هغه شپږ اسرائیلي برمته کسان چې د شنبه په ورځ فلسطینی وسلوالو خوشي کړل د تړون د لومړۍ مرحلې وروستي ژوندي برمته و. د غزې اوربند او د برمته شویو کسانو او بندیانو د تبادلې توافق د امریکا، مصر او قطر په منځګړتوب شوی او د پړاویز تطبیق پروسه د مرغومې په دیرشمه پیل شوې ده. د دې تړون د لومړي پړاو له مخې اسرائیلي ځواکونه به په تدریجي ډول د غزې له مرکز څخه وځي. 3 اسرائیلي برمته او سلګونه فلسطینی بندیان به آزادي شي. همداراز به هر ورځ په بشري مرستو بار 600 لارې غزې ته داخلي شي. د تړون لومړۍ مرحله چې 240 ورځې دوام لري د راتلونکي شنبه په ورځ پای ته رسیږي، خو د دوهمې مرحله رسمي خبري لا نه دی پیل شوی. اسرائیل غواړي هر ډول توافق باید د دې سبب شي چې حماس پر غزه خپل کنټرول پای ته ورسوي او د دې ډلې مشان له غزه نورو هیوادونو ته ولاړ شي. د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ ځانګړي استازي سټیو ویټکاف د پنجشنبې په ورځ د امریکا په میامی ښار کې یوې غونډې ته ویلي وو چې د دوهم پړاو لپاره توافق خورا سخت دی، خو که جدي کار وشي د بریا چانس شته.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان اوم وومن یو ځل بیا له افغان ښځو او نجونو خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د ادارې تېره ورځ پر خپل ایکس پاڼه یې پوښتنې ټویټر لیکلی چې د افغان ښځو مبارزه نړیواله ده. نور حال پر راپور کې
په داسې حال کې چې د افغانستان ښځې لا هم له مخ په زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخ دي، د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن یو ځل بیا پر ملاتړ ټینګار کړی. یو ان وومن د شنبې په ورځ د فبروري په 22مه په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر لیکلي چې باید د افغان ښځو او نجونو غږ واورېدل شي او د هغوی غوښتنو ته په عملي بڼه رسېدنه وشي. په دوام کې زیاته شوې چې اړتیا ده د افغان ښځو له مبارزې ملاتړ وشي او پر وړتیاوو یې پانګونه وشي. یو ان وومن زیاتوي چې د افغان ښځو مبارزه نړیواله ده او دا سازمان لا هم د هغوی تر څنګ ولاړ دی. په همدې حال کې یو شمېر هغه ښځې او نجونې چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له کار او زده کړو محرومې شوې وایي له درې نیمو کلونو راهیسې د کورونو بندیوانې دي او د دوی په خبره نړۍ یوازې د دې حالت ننداره کړې. زهرا چې د کابل اوسیدونکې ده او له نهم ټولګي وروسته له زده کړو منه شوې ازادي راډیو ته وویل
ما 4 سال چې د کز آموزش
دا څلور کاله کېږي چې موږ له زده کړو محروم یو، د کورونو په کنجونو کې بند یو او خپلې ټولې هیلې او ارمانونه مو له لاسه ورکړي دي. تر اوسه نړۍ زموږ غږ نه دی اورېدلی او هیڅ عملي ګام یې نه دی پورته کړی تر څو د نیمې ټولنې یعنی د افغان ښځو ستونزې حل کړي. موږ نور ستړي یو له دې چې ووایو د ښوونځي دروازې د خلاصې سي یا د هیله ولرو.
مریم چې د کابل بل اوسیدونکي او د اطلاعاتو او کلتور وزارت پخوانی کارکونکي ده خو اوس په کور ناسته ده. ازادي راډیو ته وویل
درست است که سازمان های مختلف تا امروز به خاطر حقوق زنان
دیکتیا ده چې بیره بیلو سازمانونو د ځوانانو د حقوقو لپاره غږ پورته کړی خو دا کافي نه دی. ما یو عمر زحمت وایست درس می وایه او په سختي سره می کار پیدا کړ خو نن می کار یم او یوازې دا ګورم چې کله بل دې حالت خلاص شو. ریښتیا خبره ده ده لزور مو چې ډیر وویل او غږ مو نه ورېدل شو نور امید نه لرم
بس که گفتیم نتیجه نداد حال بیخی نه امید شدیم.
مسوده کوهستانی چې د ښځو د حقونو فعاله ده هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
تو جوی کې ما با
زه چې خلکو سره په اړیکه کې یم پوهې کوم چې لاغ رئیس چې طالبان بیا وخت رسیدلې ګڼ شمېر ښځې د جبري ودونو قرباني شوې. ډېرې نجونې رواني ناروغیو باندې اخته شوې او کورنۍ د درملنې وس نه لري. ښځې اوس ناهیلې او بېچارې شوې دي. له بده مرغه نړۍ لا هم د افغانستان خلکو پر وړاندې خاموشه ده او هیڅ حل لار نه پیدا کوي
وجود نداره.
دا په داسې حال کې ده چې نړیوالې ټولنې په تیرو درې نیمو کلونو کې تل د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره غږ پورته کړی او د طالبانو محدودیتونه یې غندلي دي خو ډېری افغان ښځې وایي چې دا هڅې بسنه نه کوي ځکه یوازې تر اعلامیو او غندنو محدودې پاتې دي او تر اوسه یې د محدودیتونو د لرې کولو لپاره عملي اقدامات نه دي کړي. که څه هم طالبانو تل ادعا کړې چې د ښځو حقونه یې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي خو د 2021 کال راهیسې ښځې د خپلو اساسي حقونو لکه لشپږم ټولګي پورته له زده کړو دولتي ادارو او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو او له ډېری ټولنیزو فعالیتونو محرومې شوې دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 سلور سوشل دوویشت یوولس څلرویشت پنځه سوه یو.
ترانو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلیر ساته د ازادي رادیو پر ویب سټ هم وګورئ او همي واورئ. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو سلیر ساته په ازادي رادیو انټرنیټ په ډاٹ کام کې واورئ. سلامونه درنو اوریدونکو، د افغانستان په وخت د شپې نه نیم بجې شي. تاسو ازادي رادیو ته خوښ یاست. طالبانو یو برټانوي جوړه چې عمرونه تر اویا کلونو زیاتې نیولې دي، د برېټانیا سنډي ټایمز ورځپاڼې نن راپور ورکړی چې پیټر چې نه اویا کلن دی او د هغه میرمن باربي چې پنځه اویا کلنه ده، د فبروري په لومړۍ نیټه په بامیان کې خپل کور ته روان ول چې ونیول شول. دې جوړې له اتلسو کلونو راهیسې په افغانستان کې د روزنیزو پروژو چارې پر مخ بیولې، او د هغې لور سارا سنډي ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې هغه یوازې غوښتل د هېواد ته خدمت وکړي ځکه چې مینه ورسره لري. تر اوسه دا روښانه نه ده چې دا جوړه د څه لپاره نیول شوې، خو هغوی له لوري پر مخ وړل شوې پروژې چې یوه د میندو او ماشومانو د روزنې لپاره به ظاهرا د سیمې ییزو چارواکو لخوا تایید شوې وه. په تورخم کې د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو سره د ځواکونو نن یک شنبه هم د تیارسي په حال کې دي. د ترکیې د انتالو خبري اژانس راپور له مخې د دواړو خواوو ترمنځ مهمه دروازه د یک شنبه په ورځ د دوهمې ورځې لپاره د ترانزیت او مسافرو د تګ راتګ پر مخ تړلې ده. د تورخم دروازه چې د خیبر پختونخوا ایالت د افغانستان له نګرار ولایت څخه نخلوي، د شنبې په ورځ د بي نوي امنیتي پوستې د جوړولو پر سر د شخړې له امله وتړل شوه. د پاکستاني امنیتي چارواکي انتالو خبري اژانس ته وویل چې تورخم دروازه د ټول مسافر او سوداګریزو وسایلو لپاره لا هم تړلې ده او د دوړو خواوو امنیتي ځواکونه د تیارسي په حالت کې دي. د چارواکي چې نه غوښتل نومي وختل شي ویل چې تر اوسه د سردي اړیکو د کمیټې غونډه نه ده شوې او کمیټه مرته نه ده په پام کې نیول شوې، خو د پاین حال کې ویل چې سردي چارواکو ترمنځ خبرو اترو لپاره هڅې روانې دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د امریکا د مفسکرانو په لوبه په لوی غونډه کې یو ځل بیا په افغانستان کې د پاتې امریکایي وسلو د بیرته ترلاسه کولو پر اړتیا ټینګار وکړ. ډونالډ ټرمپ لږ تر لږه درې ځله ویل چې د طالبانو لخوا د امریکایي تجهیزاتو د پوځي رسم گذشت لیدلې سخت غوسه کوي. ټرمپ د امریکا لخوا طالبانو ته د مالی مرستو یادونه وکړه او ویل چې تاسو پوهیږئ چې امریکا هر کال افغانستان ته له شاوخوا دوه تر دوه نیم میلیارد ډالر مرسته ورکوي، په داسې حال کې چې امریکا په خپله مرستو ته اړتیا لري.
د آزادی میلمه.
افغانستان په 1980 میلادي کال کې د سیډا سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه سو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی دا کنوانسیون په 1989 کال کې تصویب کړی و چې له مخې باید له ښځو سره هیڅ ډول تبعیض چلند ونه سي. د جرمني، آسترالیا، کاناډا او هالند د بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو په دې وروستیو کې غږ وکړ چې سیډا کنوانسیون ته درناوی وکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره څېړونکی اورزلا نعمت اشرف را سره ده. اغلی اورزلا، ډیر مننه چې تاسو وخت وایستې د دې مرکې لپاره. لومړی پښتنه خو مې دا ده چې د ښځو پر وړاندې د هر ډول توپیري چلند د لمنځه وړلو کنوانسیون یا سیډا څه شی دی؟
سیدا لکه څنګه چې تاسو ویلي یو داسې کنوانسیون دی چې د هغې په اساس هر نوع یعنی هر قسم تبعیض چې د ښځو او د نجونو په مقابل کې وي د هغې د منع لپاره تدوین شوی دی. دا یو نړیوال کنوانسیون دی چې هر مملکت د په تصویب رسوي، نو د هغې په اساس او د هغې په رڼا کې باید خپل هغه ملي قوانین هم جوړ کړي. نو لکه څنګه چې تاسو ویلې په افغانستان کې هم د 2001 کال د تغییراتو نه بعد بیا هم یو ځل بیا د نوي حکومت رامنځته کېدو سره سره افغانستان دغه کنوانسیون ته متحد شو او دغه په تعقیب کې موږ په افغانستان کې د خزو په مقابل کې د تاوتریخواله د منی قانون جوړ کړل چې دغه په بنیاد باندې بیا هم د خزو او جنو په مقابل کې هر نوع تبعیض او توپیر او تاوتریخواله د منی په برخه کې هم جزایی او هم حفاظتي ماده راغلی وي چې هغه تر ډیر حد پورې عملي کېده په افغانستان ټولو برخو کې. خو په تاسف سره لکه څنګه چې منګو تاسو خبر یو د درې کال را په دی خوا د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو سره داسې تاوتریخوالی او داسې تبعیض د ښځو په مقابل کې شوی چې په تاریخ کې ساری نه لري، نه د افغانستان په تاریخ کې، البته په استثنا د هغه تیر دور چې طالبانو دلته حاکمیت درلود، او نه د نړۍ په تاریخ کې. نو د دې خبرې په اساس دغه جزایی نړیوال محکمه دغسې یو طرحه وړاندې کړی دی چې د هغې په بنیاد باندې د افغانستان مشرتابه، ګرچې چې دیو اوسه پورې په رسمي ډول باندې پیژندل شوي هم نه دي، نو دیو باید محکمې ته راوکاږل شي او د دیو نه دا پوښتنې وشي چې د دیو دغه تبعیض آمیزه رویه او چلند د څه په مقابل کې دی. او دغه مملکتونه چې تاسو یادونه وکړه، دیو دغه صلاحیت لري ځکه دغه یو سیاسي بحث دی، او په عین زمان کې چې سیاسي دی د نړیوال حقوقو په بنیاد باندې یو بحث ځکه دی چې دغلته نړیوال ټولنې کولی شي چې دولتونه یو بل په دغه برخه کې هغې شفافیت او حسابدهي ته وغواړي.
آغلی اورځله لکه مخکې چې تاسو هم یادونه وکړه، د افغانستان د خوا څخه دغه کنوانسیون باندې لاسلیک په 1980 کې او بیا وروسته په 2003 کال کې لاسلیک ور باندې بیا نوی سو. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې حکومتونه څومره مکلف دي چې دغه ډول کنوانسیونونو ته چې دوی ور باندې لاسلیکونه کړي وي چې ورته غاړه کښېږدي یا درناوی وکړي، او خو بلې خوا ته بیا د طالبان حکومت مت شای ووای چې موږ دغه هیڅ منونه. ستاسو په دې اړه باندې څه نظر دی؟
د تاسو ټکی یادول غواړم. اول خو هر کنوانسیون چې یو مملکت په واسطه باندې منل کیږي، بعضی مملکتونه دغه د سیډا کنوانسیون بدون د هیڅ نو ریزرویشن څخه منلې دي، او بعضی پکې بعضی ملاحظات لري، په شمول د خپل متحده ایالاتو یا بعضی بل مملکتونه دي کې خپل ملاحظات لري او سره دا غیر دای منلې. نو یو کنوانسیون چې کله د ملل متحد هغه د ملګرو ملتونو غړي مملکتونه یو کنوانسیون چې کله په تصویب رسایي، هغه په دې معنی باندې دی چې دیو د هغې په مقابل کې په منظم ډول باندې باید راپورونه ورکړي. نو اول خو طالبان نشي ویلی چې موږ دا کنوینسیون نه منو ځکه چې دیو ډېر یو نیمګړی او ډېر یو تبلیغاتي راپور د همدغې سیډا د کمیسیون په برخه کې دیو تیار کړی و، فکر کوم د 2022 کال په جریان کې، او هغه ملل متحد ته وړاندې کړی و. هغه په راپور په میډیا کې او په انټرنیټ کې موجود دی. نو دیو خو خامخا د هغې طریقې نه غوښتل چې ځان ښه وښکاري چې موږ دغسې بعضې اقدامات د ښځو په برخه کې او د دې منع تبعیض په برخه کې کړی دي، لیکن د هغې په اساس باندې هیڅ هغه مملکت چې د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري او په رسمیت پیژندل شوی، هغه نشي کولی چې دغسې قوانینونه سرغړونه وکړي، او خاص طور باندې چې کده هغې عضویت ولري. داسې بعضې مملکتونه هم دي په نړۍ کې چې اصلا دای بالکل منلې نه دی، در بس وایي دغه کنوانسیون نه موږ امضا کوو او نه یې منو. چون افغانستان دای منلې دی او دی په تصویب رسولې یا راتیفای کړی دی، نو د هغې په اساس باندې دیو مکلف دی چې په کال کې خپله دولتونه باید راپورونه وړاندې کړي، او د هغې په څنګ مدني ټولنې او فعالینې د ښځو او د بشري حقونو فعالینې هم یو بل راپورینګ سیستم یا رپورټینګ سیستم لري چې هغې ته شیډو رپورټینګ وایي. کوم خبرې چې د دولت په حساب باندې د نقد وړ وي یا د انتقاد وړ وي یا پکې نیمګړتیاوې وي، بیا هغه دغه شیډو رپورټ تکمیلوي. او په افغانستان کې په دغه برخه کې ډېر زیات کوششونه شوي وو هغه تیر دور کې، هم دغه راپورونه وړاندې کېدل د خارجه وزارت د هغه کنوانسیونونو او د قراردادونو ریاست په واسطه باندې، او اوس هم دینه هیڅوک هم دغه نشي کولای یعنی سترګې نشي پټولای چې دغه یو مسولیت دی او یو حقوقي د نړیوال قوانینو په بنیاد باندې یو حقوقي مکلفیت دی یو مملکت لپاره چې دغه کنوانسیونونو په اساس باندې دیو خپل راپورونه چمتو کی او دیو هغه حسابدهی سیستم یا میکانیزم ولري
بله د حساب ورکولو په برخه کې که پښتنه وکم چې استرالیا کاناډا جرمنی او هالند لکه مخکې چې یادونه وسوه د دې کنوانسیون له مخې د طالبانو پر وړاندې قضیه ثبت کړې ده دا قضیه به طالبان په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی ته بوزي دا لومړی ځل دی چې د هیوادونو یوه ډله یو بل هیواد د ښځو له حقونو د سرغړونو په خاطر آی سی جی ته معرفي کوي اورزلا جان د راپور له مخې طالبانو د دې شکایت د جواب ورکولو لپاره درې میاشتې وخت لري نور مخکې شپږ میاشتې وخت وو خو درې میاشتې تېرې شوې دي د دې قضیې پایلې څه کېدای ستاسو په نظر
د نړیوال محکمې د جزا محکمې دغه تصمیم یو مثبت تصمیم ځکه دی چې طالبان دې ته متوجه کړل چې دغه چلند د ډېر اوږده مودې لپاره چې تقریبا درې کال نه زیاتر څلورم کال مخ په شروع کېدو دی دا د نړیوال په سطحه کې هیڅ چاته د منلو وړ نه دی لکه خپل افغانانو ته هم د منلو وړ نه دی نو د اساس باندې مهمه خبره یا مهمه ټکی په دې کې دا ده چې طالبان وغواړي یا نه غواړي دا محکمه به تر سره کیږي هغه خو ستای د داخلي امورو کې مداخله یا نه پیغام دی بالکل رد کړي چې موږ دغه څه چلن نه لرو لیکن حقایق خو د هیڅ چا د سترګو نه پټ نه دي نو سناریو شاید په دغه برخو کې مختلف وي یو اندازې پورې د طالبانو عکس العملونه هم د دې خودون کې د چاغیم پوښوي چې دغه د دې چلن چې دیو ډیر ورته داخلي او کورنۍ تصویر ورکوي چې دا زمون کورنۍ او شخصي خبرې دي دا شخصي نه دی پاتې شوې دي او د ریوال ټولنه خپل هغه جديت په دغه برخه کې خودلې دي دا چې واقعا په واقعي ډول باندې دغه عمل تر سره شي چې مولا هیبت الله د محکمې ته راوکاګل شي د هاګ محکمې ته راوکاګل شي دغه سرحد پورې کې خبر ورسیږي دا به یو لوی او یو ډیر سیاسي خبر وي په دې چې ډیر داسې بل کسان هم شته چې هغه د دې محکمې په واسطه باندې محکوم شمیرل شوی دی لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو په غزه په نورین کې خپل د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو هم ورته دغه سی او غوښتنه شوې ده خو د طبي نړیوال ټولنه او مشرتابه سیاسي مشرتابه باید په دغه برخه کې لاس یو کې تر څو چې یو نفر په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي ځکه سره د ټول هغه اصولي قواعد د نړیوال حقوق په چوکاټ کې چې دغه محکمې کار کوي بیا هم سیاسي اړخ د موضوع مهمه ده او دغه مملکتونه چې دغه اقدام کړي دا د سټایل ور دي لیکن ضرورت دی ته دی چې د نړی ټول مملکتونه خاص تور باندې اسلامي مملکتونه هم د دې سره لاس یو کی ځکه چې اسلامي مملکتونه او د اسلامي نړیوال کانفرنس دیو هم همیشه دا خبره تکرار کړې ده چې د طالبانو دغه عمل د اسلام په خلاف دی نو کچیرته دغه سی یووالی او اتحاد د نړیوال په سطح کې په دغه برخه کې جوړ شینو احتمال ډیر زیات دی شته چې د طالبانو مشرتابه په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي او دیو خپل هغه کم لازمی مجازات چې دیو ته په نظر کې نیول شوی دی برخه کې باید ورته ورکړ شي ځکه چې دیو په حقیقت کې د یو سیمې د یو ډیر وړوکی قشر نه بلکې د نیمایي نفوس دی او مملکت چې تقریبا د 10 میلیونو نه زیاتیږي د غیو په برخه کې ډیر لوی یو تبعیض نه ډک چلند کوي او هغه د دوامدار او سیستماتیک په ډول باندې چې بیل شکه دا به ادامه د دې به د منلو وړ نه وي
او اورزلا جان د پام وړ یو بل خبره دلته دا ده چې د طالبانو پر ضد د توپیری چلند په قضیه کې دغه شکل هیوادونه وایي چې دوی د جنسیتي تبعیض د پای ته رسولو لپاره په ښه نیت له طالبانو سره خبرو ته لیواله دي خو که اړین پړاوونه یې بې پایلې ثابت سي په نړیواله محکمه کې به د قضیه اورېدو غوښتنه وکړي پښتنه دغه ده چې آیا له طالبانو سره په دې تړاو تماسونه پیل سوي دي ستاسو معلومات څه وایي
رسمي تماسونه خو فکر نکوم چې تر اوسه پیل شوی وي. کوم څه چې د طالبانو له اړخ نه موږ اورېدلې دي، عکس العملي اقدامات دي چې هغوی په میډیا کې او د خپل د خپل کنفرانسونو یا کوم مراسمو کې چې دوی اشتراک کړی دی، هغلته دوی دغه بحثونه کړي دي او دا یې هم د نړیوال ټولنه یو بل توتیا د خپل په مقابل کې ګڼلی دي. نو دا خو د دوی هغه عکس العملي اقدامات دي. نو دغسې د حقوقي په لحاظ باندې دا مختلف پړاوونه لري او اوس موږ تقریبا د ابتدایي مرحلې نه دویم مرحله ته د داخلیدو په جریان کې، ځکه دا غوښتنه د محکمې د طرفه کیږي، بیا دا باید وڅېړل شي د محکمه او د قاضیانو په واسطه باندې دې برخه کې باید هغه تصمیم نهایی شي، پس د هغې نه بیا اقدام د کېدلو امکانات شته دی. نو یو اندازه چې په د کابل او د بعضي مهم ولایتونو نه کم راپورونه چې موږ ته راځي، دا دی چې نسبتا اظهارات ډېر زیات نیول شوی دی او دغه ویرې په طالبانو کې خپور شوی دی چې کېدای شي د دوی خپل د کسانو نه بعضې خلک د نړیوال ټولنې سره په دغه برخه کې شاید داسې همکاریګانې یا دغسې یو کارونه ترسره کړي چې دوی ته په اصطلاح یو خطر مواجه شي، دغسې یو ګنګوسې او اوازې اورېدل کېږي. لیکن اقدامات به ډېر د چټک شکل باندې به شروع شي، ځکه چې کله چې محکمه خپل تصمیم ونی او مخصوصا خاص طور باندې که د نړیوال ټولنه په سطح کې یو عمومي اتحاد په دغه موضوع باندې راشي، نو بیا طالبان دې خبرې ته نه افغاني ځواب لري، نه اسلامي ځواب لري او نه نړیوال سطح کې به ځواب ولري، ځکه دا د هیڅ قوانینو د هیڅ ډول اصولو په اساس باندې دا د منلو وړ نه دی، او یا به پکې زر تر زره باید تغیرات راوړل شي یا که نه راځي، نو دوی باید دغه محکمې ته په هر صورت باندې باید ځواب ورکړي، لځکه درې کاله د یو مملکت نیمایي نفوس د تعلیم د حق نه محروم کول دا بالکل یو حقوقي او جزایی قضیه ده، او دیتا باید په ماغه او جرمی قضیه ده چې دیتا په ماغه چوکاټ کې باید ورته وکتل شي.
کله د عدالت نړیواله محکمه په دې قضیه کې طالبان مجرم وپیژني څه به وسی؟
نو د طالبانو مجرم پیژندل په دغه برخه کې خو به مختلف عواقب ولري. هغه یو لوی تر ټولو مهمه عواقب به دا وي چې دیو د سیاسي مشرتابه او د نړیوال پیژندلو په برخه کې به هیڅکله خپل هغه اهدافو ته ونه رسیږي، که څه هم چې دوی وایي چې زموږ په سیستم کې تغیرات راغلي، یا بل دا د دوی په کارنامه کې داسې ثبتېږي چې دوی به هیڅکله ونه شي توانېدلی چې د ملګرو ملتونو غړیتوب واخلي یا د نړیوال په ټولنه کې په رسمیت وپیژندل شي، ځکه واقعا دا داسې یو جرم نه دی چې ډېر ساده جرم وي او یو نفر یو قتل کړی یا څو نفر یې د منځه وړي وي، دا یو سیستماتیک ډول باندې یو داسې یو تبعیض او داسې یو تاوتریخوالی دی چې د دې ځواب ورکول په تاریخ کې به ثبت شي. او مجازات خو مختلف ډول باندې مجازات ورکړي دي تر اوسه پورې دغه نړیوال جزایی محکمه، نو هغه دیو خپل قاضیان بیا ټاکي چې څه مجازات به د خلکو ته ورکول کیږي، خو فکر کوم چې د ډیپلوماټیک په سطح کې به همدغه وي چې د دیو همدغه اقدام په خپل په نفس کې که موږ وګورو د دیو هغه چانسونه او هغه کوششونه چې دیو غوښتل چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې ترسره کړي هغه ډیر ضعیف کړی دی، په دې چې دلته واضح حقوقي سطح کې دغسې یو بحث مطرح شو چې دیو د دیو دغه اقدامات اصلا د منلو وړ نه دي، یا دیو دی باید په دغه برخه کې تغیرات راوړي، او که تغیرات نه راوړي نو شاید چې د دیو دا سیستم به بالکل تغیر سره مخامخ شي.
ښه اورزلا جانې، ډېر مننه ستاسو د وخت څخه، او بل ځل به بیا زحمت ته کوو. سلامت اوسې.
ښه، مننه تاسو له هڅې. آزادي رادیو.
Thank you. ٹکڑا